یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه راپورونه او خبرونه واورئ چې د سر موضوع مو په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر په اړه ده چې نن د غزنی په شمول په ټول هیواد کې رسما پیل شول. نو راپورونه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې به یې واورئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر یوه شرکت تازه بندیزونه اعلان کړل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبی پیژه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. بلخوا د غور د ولایتي شورا غړی حمیدالله متحد وایي دغه 15 کسان تېره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې وژل سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې ولسي پاڅونوال او ملکیان شامل دي. د والي ویان وایي تر دې پیښې وروسته سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لېږل سوي دي. دوې ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کندک قومندان فواد اندرابی د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیه د عملیاتو پر مهال ووژل سو. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتن لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 15 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقه کړي خو دواړه لوبې بایللې دي. خو نیوزیلند بیا له سریلانکا او بنگلاديش سره مسابقه کړي دي چې دواړه یې ګټلې دي. خو د افغانستان تر دې مسابقه مخکې د ماپښین پر 2 بجو د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ټیمونه مسابقه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر یوه موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغې کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک یې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي که انقره د روسیې دغه دفاعي سیستم رانیسي د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد وبایلي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه دغه موافقه پسخه نه کړي امریکا به پر انقرې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کول خرڅلاو څخه شاته سي. د هغې په خبره په امریکا کې د دغو الوتکو د کارونې لپاره ترکیې پیلوټان د روزل کېدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره یې د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسېدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو مو د کمو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کېږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول سوه. په واشنګټن کې د مکسیکو سفیرې مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل مکسیکو به په بیساره ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می پر 13 خبرداری ورکړی و که مکسیکو امریکا ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونه نیسي واشنگټن به له مکسیکو څخه پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په هما ولایت کې د سوریه حکومتي ځواکونو له دوه اونیو راهیسې د یاغونو پر اخیری مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبری آژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغونو پر پوز برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سختریزو په وینا څرګنده سوې ده چې د پنجشنبې په ماښام یې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولي دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې ګوایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وې او هغه یې بیرته لاندې کړي. د سوریه په ادلب ولایت کې او د هما ولایت په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
خبرونه مولا ازادې رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا واوري چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. البته په دې کې غزنی ولایت هم شامل دی. د همدې بهیر په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم سپورې موږ تاسو له پامه وغورځوو. شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
دا به هم وایي چې په هلمند ولایت کې د سول ولسی حرکت نن له خلکو سره خپل هغه تجربه او د سرګال شریک کړي دي چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې مساقله کې د خلکو د ژوند په اړه ولیدل. دا به ورسته وایي او دغه د نړیوال موضوعات کې به دا وایي چې امریکا پرون د ایران د تیلو پر صنعت تازه بندیزونه اعلان کړه. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لور اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان په څلور د شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. دغه بهیر د کابل په نادریه لیسې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی لخوا پرانستل سو. نوموړي په شرایطو لا برابر خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. نورحال ازمام کار اجمل تورمن راکوي د کابل سټوډیو څخه راسره وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرح لري چې د دې بهیر په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر نور ترګندونی او جزئیات ته خلکو سره شریکي.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې درې ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د کابل په نادریه لیسا کې دغه بهیر د پرانیستې پر مهال وویل چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې دغه بهیر لپاره 455 مرکزونه پرانیستل شوي او په غزنی ولایت کې چې بیا عمومي نوملیکنه ده 215 مرکزونه فعال دي. اغلې نورستانی وویل چې دا مرکزونه په د جوزا له 13 د سرطان میاشتې تر 8 نیټې پورې د شلو ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستي وي.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رایدهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رایدهندگان نیست می باشد.
اغلی نورستانی د چارو د وینا پر بنسټ په دغه بهیر کې ټول 23 میلیون ډالر لګښت راځي. د وی په تقویتی بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه اتلس کلنی پوره کړی وي، ل کډوالۍ راستنه شي وي، د نوملیکنې له پخوانی بهیر پاتې وي او یا هم تذکری ورکی یا سوځیدلی وي. د دغه بهیر یو نوم سپتون کی بریالي ازادي رادیو ته وویل
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خو تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم با هم خاطر استیکر چسبانیم. یک پروسه بسیار شفاف باشه، سر رای مردم حساب شو و از رای مردم استفاده سوء صورت نگیره.
د هغوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر له علماو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې فریبا جانې.
بله ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن وی چی وای د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو او د بهیر په ټول افغانستان کې د غزنی په شمول دوام لري. دغه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې اقدام په برخه کې ویلې دي چې د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه د غزنی ولایت په غو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستي غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو لولکې وتلې دي. اجمل تورمن له شغل رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر د پرانیستي پاړه پښتلې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا سال دي چې د مثبت تصویر هم لري. خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولای موږ تاسو له پامه وغورځو. شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای ورکوونکی په هغه مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300 شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پورې پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدوده کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسلو ته ډېر روښانه وي سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي.
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سره باید دوی ډېر پاملرنه وکړي چې څه رقم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د سایه ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله دا ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې مرکې وسون پوره محتاط او سیګ ماشومان او هغه نوریکن څخه مخنیوي وکړي. او بل موضوع دا ده چې په ټلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا دغه نوملیکنه په قومي او سمتي او دغه نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلوماتو راغونډول د تشپیګې چې تیر ځل معلومات ډېر ناقص راغونډېدل او اماوچ کې مسون به تخميني رقم مطبوعات ورکول.
بله و روسي پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تقویتی ده ولته لسره د دولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. محل ته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره د پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی غوی پوره په هوای نه لري. نو البته باید په هوای په ډیره لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتی ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتی سکتور باید رفع کړي. دریم بغزنی کې تاسو پیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه ورستۍ کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغه کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپل کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ولسي جرګې خاصو نه څه هم ولسي کې ټاکنې سیستم او اجنډا څخه وتلي دي، ولی بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت راپسته وي، خصوصا په دغه سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشران سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره داسې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نه خواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو لکه چې په دې خبرونه کې مو وریدل د سر موضوع کې مخکې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې درای ورکونکو د تقویتونو ملکنی بهیر نن په کابل کې رسمان پایل سو. دغه راز په غزنی ولایت کې بیا هلته د نوملیکنې عمومي نوملیکنې پایل سولی چې همدا اوس راسره د غزنی ولایت څخه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کرښه دی. له تاثیر صاحب څخه به پوښتنه وکړو چې هلته وضعیت څنګه دی. حبیب رحمان تاثیر که زما وزوري تاسو ته خبرونه ته شرغ لاس ویم که تاسو په غزنی ولایت کې د دې بهیر په اړه د اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې څنګه پر مخ روان دی.
ډیره مننه. په غزنی کې زه دا وخت د انتخاباتو د کمیسیون له مخې ولاړم. دلته د مدني ټولنو او ولسي خلک، قومي مشران، دیني علما او ځینې نور خلک راټول شوي دي. دوی د انتخاباتو د کمیسیون یا د انتخاباتو د کمیسیون د پرېکړو په خلاف باندې یو مظاهره کوي او اوس یې پرېس کانفرنس روان کړی ده. خبرې مطبوعاتي غونډه یې روانه کړې ده. دوی پوښتنه لري چې په غزنی کې باید اول د ولسي جرګې او وروسته بیا د ولسمشرۍ انتخابات وشي. دوی ویل چې تېر ځل نه موږ دغه وعده وشوي چې باید هلته انتخابات وشي، خو بیا تر اوسه پورې شوي نه دي او زاړه وکیلان په ځای پاتې دي. دغه کومون یا په دغه ولسي خلکو کې د ځینو کومونو خلک دي، هغه دا وایي چې دلته د یو قوم خلک حاکم دي، یولس کسان د غزنی له ولایت څخه په ولسي جرګه کې دي او هغه د نورو قومونو دپاره هغه ډول کار نه کوي څنګه چې په کار ده. نو تر اوسه پورې دوی دغه د کمیسیون دروازه هم تړلې ده او د کمیسیون چې کوم مشران دي یا دغه درایس نخنه دي، هغه یا ولسوالۍ ته وړل کېږي او یا ځینو ساحو ته به انتقالېږي، هغه یې ته راولي دي.
بله، تاسو سه یو بل پښتنه ده چې لکه چې تاسو هم خبر یاست په تیرو انتخاباتو کې هم همدا مسله تقریبا رول درلود چې د غزنی ولایت ډیره ولسوالۍ نه امن دي، په غزه کې د دې امکانات تقریبا محدود دي چې رای او مرکزونه پرانستل سي، خلک د نوملیکنې وکي. اوس څنګه آیا دغه ستونزه ولا اوس هم لیدل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په دغه سیمو کې به د بهیر پر مخ ولاړ سي؟
ګوره، د غزنی اتلس ولسوالۍ دي او له اتلسو څخه یا سقوط دي یا لارې بندې دي یا داسې دي چې مرکزونه یې غزنی سره وړل شوي دي. نو بځای د دې چې هلته انتخابات وشي، نو هلته انتخابات ډېر ناممکن دي چې هلته وشي، ځکه چې ما اوس هم د انتخاباتو د کمیسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې موږ په 15 ولسوالیو کې انتخابات کوو، نو ما چې د درو ولسوالیو پوښتنه ځینې وکړه، دوی ویلي چې هغه ډېر ناامن دي. بځای د دې چې د دغه درو ولسوالیو پر ځای باندې د غزنی ولایت تقریبا 15 ولسوالۍ، بلکې 2-3 انتخابات کېدلی شي، نو دغه 18 ولسوالیو ته 15 ولسوالیو کې انتخابات کول ډېر ناممکن دي. خو بیا هم شاید یو حکومت ته چې زمینه برابره دي، یو زیات سرتیري، زیات امنیتي سرتیري دلته راولي او بیا دوی انتخابات وکړي. خو دلته ولس او د غزنی د دغه ټولو ولسوالیو خلک مایوسه دي. هغه وایي چې حکومت باید اول امنیت تعمین کړي، بیا د انتخاباتو د کولو ته زمینه برابره کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنې د بهیر په اړه تازه جزئیات راکول. دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر رسما پیل سو او دغه راز په غزنی ولایت کې چې ولسی جرګې پکښې نه دي سوي، د دې لپاره هلته د دې ترڅنګ عمومي نوملیکنې کېږي چې دا پروسه نن رسما پیل سو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو پر خبرونو کې در سره شریکو. اوس به اقتصادي خبرونه no te vas.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په دوبی کې درې سلويخت پروژې د طلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې اووه ستر قراردادونه دي چې په هغه کې بیلابیلې برخې شامل دي.
په هغه کې ماربل، یعنی مرمر، ترورتین، سیمنټ، اتالک، په دې برخه کې هغه فرصتونه چې دي هغه به مونږه د طلبي تسپارو امیدواري لرو چې په دې برخه کې به مونږه د طلبي پروسو کې هغه د طلبان چې هغه علاقه مندي په دې برخه کې پانګونه وکړي مونږ بل هغه نه دغه د طلبي راټول کو به برسته لاغینه مونږه قراردادونو په لولا
شو نو موري ول دوی به بهرني پانګول و هڅوي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان سلور سلويخت سلنه وګړي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې ل دې عمله تر ډیره کلیوالې سیمې اغیزمنې دي.
د دې میان اگر د سطح ملي مارزیابي وکنیم بشتر با آدن مسئولیت فضایی روستانشینا و به تعقیب از او کسایی که در شهرها زندگی میکنه و کوچه ها با این مشکل بیشتر مواجه است.
تیر ورز در خوالو در خوندیتوب نریوال ورز و او در افغانستان در کرن وزارت هم وای چه در اونه پا دی برخه که یو لر پروگرامو نلری. او د کابل په شازده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډیر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه اویا افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال یویش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه اته دیرش افغانۍ.
مننه کوم له ناجیه صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړم. دوستانو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې او یا په تکرار ډول واوري په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخکې ما تاسو ویلې چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې تازه د طالبانو تر واک لاندې وي ولسوالۍ څخه بیرته لشکرګاته ګرځېدلې د خلکو د ژوند په اړه د خپل سترګو لیدلې حال د رسنیو سره شریک کړی دی. د موضوع لرو وروسته به واورو. مخکې تر هغه یو نړیوال موضوع ته ورځو. امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول او ایران وایي چې دا له ایران سره په خبرو کې د امریکا د نه صداقت ښکارندوی کوي. عصمت سرمن دغه موضوع تعقیب کړی ده اوس را سره په سټډیو کې دی. سرمن صاحب خبرونه ته راغلی که اول اوریدونکو ته دا ووایس چې د امریکا نوی بندیزونه د ایران پر کومو برخو دي او دا بندیزونه څومره مهم دي؟
مننه. د امریکا اول خو به دا ووایم چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړي دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتومي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کښېږدي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو را سره خبرې وکړه خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتومي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت او ورسره نه دیرش تړلې شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمي تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په سلو کې څلوېشت ده او د ایران د ټولو پتروشیمي صادراتو په سلو کې پنځوس جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمي صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینرۍ او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمي صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منظور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي.
بله، څرمن صاحب، ایران د امریکا د دغو نوي بندیزونو په اړه تر اوسه څه عکس العمل ښودلی دی؟
ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمي صنعت د امریکا نوي بندیزونه ښیي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یوه بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
د زړه مانا کومه سمات ساروان و چې پر ایران د امریکا له لوري د نویو بندیزونو په اړه حال راکو.
ویوا لا لیبرتا! او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
نه بیلدینگ نه مونومنتس ایتس یو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
دوستانو زموږ اخلاص د راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورځو چې د افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د بریالیتوبونو یا د افغان ځواکونو پر لاسته راوړنو باندې ځینې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼې ناجیه صاحب یې کتلې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وروستۍ لسته راوړنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنکړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه یې بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال په اند که چېرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وای، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وای. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکي اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکي ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي، طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تېرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق اوسي تر څو رواني خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو مېړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت او ثبات ساتلو لپاره په پراخه کچه امنیت ټینګ کړ. کورنۍ ځواکونه وتوانېدل چې په کابل کې د خونړیو بریدونو مخنیوی وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغان ځواکونو دغو لسته راوړنو ترڅنګ دوی په فاریاب او نورو سیمو کې د طالبانو زندانونه مات کړل او د دې ترڅنګ دغو ځواکونو د غزنی خواجه عمري ولسوالي هم ونیوله. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه قرباني او هڅې باید وستایل شي او د هغوی قدردانی دی وشي. او اسلام ورځپاڼې هم د افغان ځواکونو وروستیو لسته راوړنو په اړه مقاله لیکلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونه وتوانېدل چې د اختر په درې ورځو کې 15 تروریستي حملې شنډې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه لسته راوړنې په ګوته کوي چې دوی د پخوا په پرتله ډېر پیاوړي شوي دي.
له ناجی صفیت خمنانم. دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت لکه چې مخکې مي یادونه وکړه د افغانستان کې د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت څلور غړي چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي او هلته د خلکو سره لیدلې دي. نو دوی د خپلو سترګو لیدلی حال په نن په هلمند کې له رسنیو سره شریک کړ. په دې اړه به زموږ همکار الیاس دایی چې نن دغه خبری کنفرانس ته ورغلی و نور حال را سره شریک. الیاس دایی خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې کانفرنس په اړه وویل چې د سولې ولسی حرکت غړو څه وویل د پیلمنت کې د خلکو د ژوند په اړه، البته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې.
پر بجان کلامونه تاسو اوریدونکو ته دغه مطبوعاتي کانفرنس د څلورو کسانو لخوا دایر شوی و چې وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د خبرو اترو لپاره د روژې په وشتم باندې د ځان سره په پنځه ویشتم باندې د ځان سره د مساکلا په طرف بیولې وه. دقیقا خبرې اقبال خیبر پیل کړل، هغه وویل چې دوی د مشخص اهدافو لپاره تللي ول چې وتوانېدل ځینې په لاس راوړي چې د هغې ځندې یو د دې ولسي حرکت محبت ناول و چې طالبانو پرې شک کاوه چې د کومې استخباراتي شبکې پروژه ده یا د امریکایانو سرهداپورې دولت د شمو دوتو چې د طالبانو د عامه سره چې خپل امر تاکري و د سولې ورباند او بین الافغاني خبرو د شروع په اړه د حکومت او دغو نظریات واخلو خپل طرح ورته وړاندې کړو. اقبال خیبر، غلام سرور غفاری، زمری او محمد نکزاد په دې کانفرنس کې په ګډه پر دې موضوعات باندې په تفصیل خبرې وکړې. وویل چې څو مشخص شانه په لاس راوړي دي او دوی دې نتیجې تر ورسېدل د طالبان سره په خبرو کې چې طالبان سولې ته حاضر دي، ما خپل مشخص شرایط لري. اوربان پاره چې کله د دوی پوښتنه وکړل چې طالبان ولې تر ورځ کې ونه کړ، وویل چې د هغو د مذاکراتي پلازې څخه داسې خبرې ترلاسه کړي چې ګواکې که دوی اوربند وکړي نو افغان